سي او ورسخه یو نوې نبات رامنځ سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نرینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کڅوړی چې وي او تر تخمې پرې ځانسي. چې کله تخمې ته ورسېدل یعنې ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي، د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسوي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنې دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یو ځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله تا هغه ته چې کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده، نو د دې تخمه به چې شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چشي سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي، انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي، مرغان، حشرات، دا ټول چې کو پکښ شمیرو دا نباتات چې دی دا په هغه نباتات کې رامنځته کیږي چې د اوغوې نبات ښه شیره ښه بوی او ښه ګلان ولري تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي ګردشیندنه صورت ونیسي د مثال په ډول مچۍ ده مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي کله چې دغه 1500 ګلانو ته ځان رسوي یعنی ډېر ګلانو کې به دی څه کوي ګردشیندنه عملیه سرته رسوي چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي ښه راځو ګردشیندنې عوامل مو هم وپېژندل د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو غیر جنسي ډېرښت چې دی یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي نو راځو اول چې دی قلمه ده قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورني یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کېږي یا په خاوره یا په اوبو کې ایښول کېږي کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریښه رامنځته کېږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدېږي او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کېږي د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی دا چې دی د یو نبات راخلي په بل نبات باندې چکې پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه راخلي دا بلی سره پیوند کی تر څو ښه حصول ولرو حاصل ولرو ورپسې تیغه وهل تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځ ته راځي چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کې رل کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویله د دې څخه به تاسې ډېر اخذ کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کېږي بلکې په ډېرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کېږي لکه څرنګه چې مویلي وه د کورونو په جوړولو کې په زینتي شیانو کې او همداسې نور ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کېږي او هم پاخه خوړل کېږي چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي دا غره کم ډیر نور مثالونه لرو یا دا کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشي د ګل لرونکو نباتاتو له برکت دي کچېری ګل لرونکو نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای ډیر ژوندۍ موجودات به له منځه تللي وای ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري ځکه ډیر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي خپل ځان ته خواړه برابروي او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشاندي د دې میوې څخه موږ استفاده کوو همدارنګه د دغو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدېږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 85% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي نباتات لارې غذا آماده کوي چې دغه نباتات یا کوم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي لومړی راز غلی وایو، غلی چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه یې لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نور شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو، د هغه دپاره چې کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبه دانه ده، د شون، د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې مېوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته پروټین ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابه وایي. سابه هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابه چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بیدي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بیدي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډېرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړې، سوالونه مو نوټ کړې او بلې ورځ ته درس ښه زده کړې. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغ لاست اتم ټولګي و اتم لوسته. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه وه، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر د شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو، چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اوزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایو زهایتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکې دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنې جوړښت چې دی چینجیانو ته ورته دي او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دی لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري. او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بې لکۍ زهایتین وایو. بېلکۍ زهایتین چې دي د هغو تقریبا 2000 نوي پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوي یا ډولونه پکښې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندګان. دی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوش په واسطه پوشل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختې بڼکې چې دی هغه به د دوی وسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغو برخو څخه جوړ سوی ده او لکۍ د دغه برخو څخه جوړ سوی ده، سختو بڼکو څخه چې دی وسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دی هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچي، یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ یې د کلک پوش په واسطه پوشل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دی د لیلا مل سوي چې دی پوشلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمېرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي. ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي، مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات. دوی چې دی موږ وایو د دوی کم دغه کم چچان چې دی یا نیوی زیږیدلي ماشومان چې دی هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دی په خپل ځان کې د سږو لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دی دغه دی دا کم د تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دی هغه تغذیه ورڅخه کوي نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دی اوبه پروټین او کاربوهایډریټ یعنې د دوی شیدې چې دی د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دی هغه د مغزه چې دی نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دی نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکاره کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دی ورپسې راځو د دوی ډولونه دوی چې دی خپله په درې ډوله دي هګۍ اچوونکي کڅوړي لرونکي او پلاسنټا لرونکي هګۍ اچوونکي چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نوي زیږیدلي بچیان چې دی هغه د هګۍ په واسطه چې کېږي هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسېږي د هګۍ څخه چې کېږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ورکولی شو د پلاتیپوس دا ورکولی شو او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري او بل موږ وایو دا تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي ورپسې راځو کڅوړي لرونکي بل ډول چې دی کڅوړي لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی تولیدېږي وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې څه خپل هغه نهایي حد ته ورسېږي چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی شو چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزېږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسېږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزېږي بیا نو چې کېږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدېږي او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده وزه پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کړو نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی شو او همداسې ډېر نور اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي دا هغه لپاره باید د ځینې شیانو موږ په نظر کې ونیسو مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي او ځینې چې دی هغه د منځه تلو پر حالت دي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی شو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي پر کمیدو روان دی چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي ترسو او مختلف خواړه ورته برابر سي ترسو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه، د دوی د پوستکي څخه، د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده، د هغوی مثال پروټین چې دی، د ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټوله په دې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات شي کې اهلي کې، او تر نن ورځ پرې ډېر هم شي کړي دي، اهلي کړي دي. چې ښه مثالونه یې موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي شي کړي دي، اهلي کړي دي. چې د ډېریو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي، او په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه سي شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي واوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي، او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پوښتنې لرو، تاسو دا درې پوښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: زو حیاتین په څو ډوله دي؟ د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال: د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال: تیلرونکي په څه ډوله دي؟ واضح یې کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي واوسي او جوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. هیله لرم چې توجه رو غوسیت من بیاست. شد اخلاص ده نهم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله، او ومو ویل چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري، او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د پنځوسمې صفې څخه تر شپږ پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو، او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي، او د دوی فعالیت چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دی، جوړ کړی دي، او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپله د مطلب د حرکت شي کېږي، د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي، عمل سرته ورسیږي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې د سکلیټي برخه چې ده څه کوي ده پړشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بله دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثال د متابولیزم عملیات چې چې هغه څه دي دغه عضلات له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګه زموږ بدن ته شکل ورکوي دی یو شکل ورکوي دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض شي کېږي د دې لامل حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري. او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نښتي دي د تندن په نامه یو جوړښت دي چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نښلي. کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نیسي موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ چې موږ کنو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپ چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپ چې کیږي په ډېر اندازه ښکاره کیږي چې دوی د خپل چې دی دوه سره دي. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژې دوه چې موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې چې کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژې دونکي برخه د فلیکسر په نامه سره او سمون کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدون کې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دغه کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دي دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلات خنه دي جوړ سوي
او شوی ازلی چې دی خپل جوړشت اوږد د دکمانند دی او دی یوازې یوازې دی هسته څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېر مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارول سره دی خپل فعالیت سرته رسی او د دې کوم فعالیتونه چې هغه ډېر قرار سرته رسی د مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوي د دغو شوی عضلو څخه جوړ شوي دي او دوی چې دي موږ او تاسې وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري چې مثال دوی عموما دا کوم شوی عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې دی یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي د دوی کوم فعالیت چې دوی سرته رسیږي هغه زموږ او ستاسې په کنټرول کې نه دي اور پسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي یعنې د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسی مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي دغه کوم فعالیتونه سرته رسی مثال بیرته هغه پاکه سوې وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي دا یعنې ډېر فعالیت ته ضرورت لري نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسی او پاتې د نیوې چې د دې کوم حجرې چې دی یوازې د شوې د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسی نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسی نو دوی ډېر کار چې سرته رسی دوی باید ډېر هستې او ترڅو د دوی کوم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسی هغه زموږ په کنټرول کې نه دي دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شکي هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لږه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي نو دوی چې کوي هغه خپل لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی شي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی شي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی شي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسی او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال د سترګو د اور کولای شو کله چې موږ وغواړو سترګې راپولای شو او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې راپېده چې هغه غیر ارادیم کېدلی شي یعنی که تر ډېره وخته پورې موږ سترګې ونه پوخ په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي رپیږي ورپسې راځو ورزشي حرکات زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي څونه ورزش د ورزشکاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته رسوي هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمیر الته ټاکل شوی نو د دې لپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه لپاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسی، شفالیت سرته ورسی. زه د غشتلو عضلو درلوده د دې دپاره چې موږ او تاسې غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال هغه دپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی سو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کیږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کیږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کی، انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چیو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کیږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کیږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نور کې. لومړۍ پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې کې چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسې په یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسې متوجه سوي اوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي، یا د سترګو رنګ، د برېښنانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي. یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ ستاسې درس به د څلور پنځوسمې صفې څخه تر یو شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی. چې جنیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د څه جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دی د ژوندیم دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دی. جنیټیک چې دی د ژوندیم موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لار برابروي او د ساينس ټپ کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغۍ په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنیټیک تاریخ ته راځو.
تقریبا لس زره کاله پخوا چې وه خلک په دې کار باندې شروع کړی وه چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه غنم که چېرې موږ په نظر کې غنم چې وه په اولو وختو کې به یوازې یوه دانه تخم به ورکوي یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته وه چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنی تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوي پړاو ته داخل شو چې دغه نوي پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په اتلسمه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ایسي خواص چې لیږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دي هغه په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې یو هغه به سم دا کم ځانګړتیاوې چې یو هغه سم نسوی مشخص کولای، او ټولو دوهم غټ مشکل چې و هغه په ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی چې دی خپله د کلیسا تر څنګ ژوند کوي کلیسا کې او استاز و. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کیږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي، خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړي و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کم خصوصیات چې و از ځانګړتیاوې مشخصې وې. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګونځي و، منځنی حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنی حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شو د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. رزو مثال په دغه کم دغه چې و تخم چې د انتخاب کوي په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دوی د سلف پولیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه مستقل. دا اول پریشه و چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشه وي تر څو هغه شي و کې نسلونه رامنځته کړي د ځانې ګردشندنې په واسطه سلف پولنیشن په واسطه، او تر په آخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمه چې سي خالص و سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې غیر واخستل مثال کوم زینی چې وچ سپینت له لغوانی دی به ادا خاصیتوم د لوچ کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخیستله بیا د هغه وروسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله چې د هغه څخه د ده تجربې څه شي سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې ته راځو. لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه د یوازې خالص اول یې خالص کړله دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول څه کوي خالص کړي د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د ده خالص صفتونه راواخ مثال پیدا سوله بیا د راواخستې ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دوی خالص نسل رامنځته سوی وو هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راووتي هغه بنجاني رنګ ارغواني رنګ یې درلودې یعنی سپین رنګ پکښې چې سو پټ پاتې سو چې دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسیسیو ټریډ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ وو هغه د ډومیننت ټریډ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د څه شو کړل اول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې سوی وو مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پر دی دا ولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو هغه کوم مخفي صفت چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالص ونې چې مثال جک قدی درلودي جک قدی چې وو هغه په ټی ټی سره یاد کړ او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی قدونه په غټ ټی ټی سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړل. کله چې دوی سره تزویج شوه هغه کوم نسل چې لاسته راغلی هغه ټوله چې وه غټ مطلب غټ قد لرونکي وه چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کوم یو هر قد لرونکي چې وه یو غټ تی یې درلودې په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودې چې دا چې وه دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد چې څه ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل وروسته یې ولیدله چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي یعنې د کوچنی نبات چې وو یا ټیټ قد لرونکی نبات هم پکښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وو چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کوم دغه چې وو اندازه چې وو هغه یې پیدا کړه د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي. هغه کوم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې وه د هغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدد وو او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدد وو. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند راغلي یعنی چندوالی مشتره ښکاره کوي چې هغه مثال د رنګ راواخستې چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې وو 215 دانې او سپین رنګ 234 دانې وو. دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وې مثال ګونز دانی چې راغلی وي هغه 1850 وي او صافي دانی چې راغلی وي پکښې کې هغه 5340 وي او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې یې بې ژېړ رنګ اخیستي وو چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودې 6002 چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر 1
دریاشاری پینزلس پر یو تناسب جوړوي. یعنی 515 چې کله موږ پر 200 باندې راوویشو، موږ ته څو پلاس راکوي؟ دریاشاریه 115 پر یو پلاس راکوي، چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خو د رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې رالی غالب رالی او سپین رنګ پکښې کې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بېرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسي، پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسي تر څو اخیستنی وکړي. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلي او د ځان سره یې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکي چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم. دویم سوال، مندر ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه؟ یعنې هغه خصوصیات یې تاسې بیادوي. او اخرنۍ پوښتنه، د مندر په تجربو کې تناسب څه ډول؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.